په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبوره چې د جرمني حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت د لسو نورو میاشتو لپاره تمدید کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې کې شک کوي چې طالبان په خپلو لیکو کې بهرنیو ترهګرو ته اجازه نه ورکوي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین دا خبرونه اوروي.
افغان چارواکي د طالبانو د اجمنه ردوي چې ګوند دوی دغه ډله د بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې ونه پالي. ناټو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ او د جرمني محکمې یو عراقي مولا چې ویل کېږي د داعش د ډلې یو مشر وو په لس کاله حبس محکوم کړ. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړې چې ګوند دوی بل بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي یې لیکو کې فعال دي.
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې او پولیکو کې بهرني ترورستان په تیره بیا القاعده پریمانه جنگیږي.
اندر دا سرګندونه داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د پوځي کمیسیون په نامه یو لیک خپور شوی چې دغه ډلې پکې ویلي نور به بهرني جنگیالي خپل لیکو کې نګماري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې تر اوسه دغه موضوع رد یا تایید نشي کولای. دا خبره داسې مهال کیږي چې دوه کلی وینې میاشتې ځان روسه بین افغاني خبرې پیل شوی او پر طالبانو پر لپسې فشارونه دي چې تاوتریخوالی کم کړي. بلورته ناټو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناټو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستای راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکی مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خپل کلنی راپور کې وویل چې 2000 کال کې د ملکی مرګ ژوبلې 25% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی د کال کې د 50% ملکی مرګ ژوبلې نسبت طالبانو، 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت وایي طالبان تر دې هم زیات د ملکیانو په وژنه کې ملامت دي، خو طالبانو بیا د ملګرو ملتونو راپور یو ارخیز بللی دی. د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغانی له اوږدې ناروغۍ وروسته د 21 کلنې په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. عبدالرحیم روغانی د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې یو له هغو وو چې زیاتې قطعې لیکلې دي او شاعرانه بنډارونه یې تاوده ساتلي وو.
چې خپل قام دی آباد غوښتی او آباد وې، چې تش ځان دی آباد غوښتو برباد شوې، د دې خپل ځان غلامۍ د بل غلام کړې
شی آزاد به فلزانه که آزاد شوی. روغانی لمړنۍ زده کړې په خپل سیمه سواد کې کړې وې او وروسته یې په پښتو ژبه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې هم مخته یوړې. د روغانی په شاعري کې ولسی رنگ زیات دی، ځکه خو یې ډېر شعرونه مشهور سندرغاړو هارون پاچا، سردار علي ټکر او یو شمېر نورو له موسیقۍ سره ویلي. له نوموړي ګڼ شعري او نثري آثار پاتې دي چې نوې نغمه، زورېدلې احساسات، سندریز احساس، د رڼا څاڅکي شعري ټولګې او قربانه خیالونه او خودغرض نثري کتابونه دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د جرمني محکمه یو عراقي مولا چې ویل کېږي دغه هیواد کې د داعش ډلې عملیاتي مشر وو د ترهګري سازمان د ملاتړ په جرم په لس کاله او شپږ میاشتې حبس محکوم کړ. محکوم شوی کس احمد عبدالعزیز عبدالله عبدالله نومیږي چې په ابو والا مشهور دی. نوموړی د هغې جهادي شبکې په مشرۍ تورن دی چې اروپا کې ځوانان سخت دریځۍ ته هڅوي او عراق او سوریې ته د هغوی په سفرونو کې مرسته کوي. محکمې دغه 30 کلن سړی یو ترهګریز بهرني سازمان کې د غړیتوب د تاوتریخچنو هول جوړولو سره د مرستې او د ترهګرۍ د تمویل په خاطر مجرم پیژندلې. د سل خار په دې محکمه کې درې کسان نور هم په اطاعت کاله بند محکوم شول. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د جر تر جر او بی قاعده او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن نن چهارشنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا انلاین غونډه ته په یو ثبت شوی پیغام کې وویل
We reiterate our call for the Russian government موږ یو ځل بیا د روسیې له دولته پر خپلې غوښتنې ټینګار کوو. دوی د الکسی ناوالنی او دغه راز د روسیې سلګونه نور اوسیدونکي چې له خپلو حقونو نه د ګټې اخیستنې په خاطر په ناحق نیول شوي ژر او له قید او شرطه پرته خوشي کړي.
الکسی ناوالنی چې دا مهال په بند کې دی توران دی چې په جرمنی کې د مشروطې ازادۍ له اصولو سرغړونه کړې او د غرازي د دویمې نړیوالې جګړې وسرتیری په سیته تهمت کړې. خاغلی ناوالنی بیا ویلي پر د لګول شوی تورونه سیاسي انګیزه لري. په همدې غونډه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویل چې هیواد به بیرته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته ور وګرځي. د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره درې کال وړاندې د 2013 کال په جون میاشت کې له دې نړیوال شورا وتلې وه. همدې میلادي میاشت کې د جو بایدن اداره د دغه شورا د څارونکو په توګه بیرته دغه بنسټ کې شامل شوه.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه یو. هرات اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه یو. کندهار اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه شپږ. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه یو. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه اته.
ازادي رادیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د جرمني حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت د لسو نورو میاشتو لپاره تمدید کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې شک کوي چې طالبان د خپلو لیکو کې بهرنیو ترهګرو ته اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې راپورونو له مخې د طالبانو نظامي کمیسیون خپلو ټولو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په خپلو لیکو کې د بهرنیو له ګمارلو او هغوی ته د پناه ورکولو ډډه وکړي. د افغانستان لوی څارنوالی وایي په وروستیو دو میاشتو کې د افغان چارواکو اړوند د لسګونو د فساد قضیې څېړلې دي. په افغانستان کې د کورونا د واکسین د ورکړې بهیر د هیواد په شپږ سوه روغتیایي مرکزونو کې پیل شو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د جرمني حکومت په افغانستان کې د خپل پوځیانو ماموریت د لسو نور میاشتو لپاره تمدید کړل. دا پریکړه نن د جرمني کابینه وکړه. جرمني په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ماموریت په چوکاټ کې له متحدو ایالاتونو وروسته ډیر شمیر سرتیری لري. د ناتو په دغه ماموریت کې چې د افغان ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او پر ملاتړ متمرکز دی شاوخوا 9600 سرتیری دنده ترسره کوي. په دغه ماموریت کې ښکیل د جرمني شاوخوا 1000 سرتیری د افغانستان په شمال کې دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د جرمني د حکومت د دغه پریکړه لمخې بچې د هیواد پارلمان منځوري ته اړتیا لري. د دې هیواد اوسنۍ ماموریت چې په مارچ میاشت کې پای ته رسیږي یعنی بل میاشت د 2022 کال د جنوري تر 18 پورې تمدید شي. د جرمني حکومت دغه اقدام یوونه وروسته تر دې کوي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په انلاین غونډه کې په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکو په اړه پریکړه ونکړه. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ دا ومنله چې د دې تړون غړي د افغانستان د ماموریت په اړه له یو مبهم حالت سره مخامخ دي. هغه ویلي وو که ناتو خپل ماموریت په دې هیواد کې دوام ورکوي د دې خطر شته چې لا په جګړو کې ښکیل شي او که یې پای ته رسوي د دې خطر شته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل شي. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې طالبان باید پر هغو ټولو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې تیر کال د دوحې په تړون کې کړي دي. هغه زیاته کړه طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، له نړیوالو ترهګرو ډلو لکه القاعده سره اړیکې وشلوي او په اغیزمن ډول د افغانستان له دولت سره خبرې مخته یوسي. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره هم پر دې غور کوي چې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې افغانستان د خپلو ټولو سرتیرو چې اوس شمیر 2500 ته راکم شوی دی تر می میاشتې پورې آیا هغوی تر می میاشت پوری وباسي او کې پریږدي؟ د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر 2020 کال د فبروري د 9 تړون لمخه چې ادارې له طالبانو سره په داوه کې تړون امضا کړی، په افغانستان کې خپل ځواکونو شمیر د تیر جنوري په میاشت کې له 4500 څخه 2500 ته راکم کړ. د ناتو غړي هیوادونه هم دې ته منتظر دي چې د بایدن اداره څه ډول پریکړه کوي. آیا له افغانستانه ټول امریکایي سرتیري باسي او کې پریږدي؟ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو په صورت کې د ناتو نور غړي هم خپل ځواکونه په دې هیواد کې پریږدي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغانان د طالبانو او بهرنیو تروریستي ډلو تر منځ د اړیکو په پریکون شک کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو او بهرنیو تروریستي ډلو ترمنځ نږدې اړیکې شته. له دې وړاندې د طالبانو نظامي کمیسیون ویل کېږي خپلو ټولو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په خپلو لیکو کې د بهرنیو له ګمارلو او هغوی ته له پناه ورکولو ډډه وکړي. دا پوښتنه مو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ته راجع کړه چې آیا تاسو کمیسیون په رښتیا هم خپلو جنګیالیو ته داسې لارښوونه کړې؟ هغه هم په دې اړه دا موضوع نه تایید او نه هم رد کړه. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د هغو دستور په اړه چې ل بهرنیو جنگیالیو سره د اړیکو د پریکولو پاړه کړی شک او تردید لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو او بهرنیو تروریستي ډلو ترمنځ نږدې اړیکې موجود دي او تر اوسه هم د افغانستان په کچه د بهرنیو جنگیالیو فعالیتونه د پام وړ دي.
طالبانو به گروهای تروریستی زمینه را فراهم ساختند.
طالبانو تروریستی ډلو لپاره زمینه برابر کړې ترڅو د افغانانو او د هیواد په وړاندې تروریستی فعالیتونه وکړي. د دوی وروستي څرګندونه د دهکرندوی کوي چې له هم د طالبانو او بهرنیو تروریستی ډلو ترمنځ اړیکې ټینګې دي. افغانان د بهرنیو ډلو او طالبانو ترمنځ د اړیکو په پریکولو شک لري.
د طالبانو نظامی کمیسیون د اعلامیې په اساس چې د رسنیو له لارې خبره سوي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خپلو جنگیالیو ته لارښوونه کړې چې په خپلو لیکو کې بهرنیو جنگیالیو د جلب او جذب او همدا شان دوی ته لپاره ورکولو ډډه وکړي. افغان اسلامي اژانس راپور ورکړی چې دغه دستور درې ونې وړاندې صادر شوی او اوس ته اجرا وړ ده. په دغه دستور کې راغلي د طالبانو هیڅ غړی نسی کولای په خپل سر بهرنیانو ته اجازه ورکړي چې د طالبانو په لیکو او یا د هغوی په پټنځایونو کې ووسی. وړاندې راغلی دا ډول ګناه مرتکبین به له ډلې وستل کیږي، جنګیالي به یې منحل او د جزا لپاره به نظامي کمیسیون ته معرفي کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 په هوکړه کې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د متحده ایالاتو اصلي شرط و. بیا هم د طالبانو او بهرنیو تروریستي ډلو ترمنځ د اړیکو پرې کون پوښتنې د یو معما تر بریده لا پر ځای پاتې دي. د امریکا دفاع وزارت تازه ویلي چې طالبانو د تیر کال د هوکړې په ژمنو عمل نه دی کړی. همداشان د ناټو سرمنشي ین ستولټنبرګ تیره اونۍ تایید کړه چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دا سولې خبرې په ښه نیت مخې ته نه وړي او خپلې اړیکې د القاعده په څیر له تروریستي ډلو سره نه دي پرې کړې. د افغانستان د کورونای چارو پخوانی وزیر ویس احمد برمک په دې باور دی چې د طالبانو او بهرنیو تروریستي شبکو ترمنځ د اړیکو د پرې کون د څار لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي.
موضوع یک موضوع بسیار پیچیده است.
دا یو ډیر پیچلی موضوع ده. فکر کوم د دې لپاره د افغانستان دولت، طالبانو، نړیوالې ټولنې، ناټو، امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو سازمان یو ګډ میکانیزم ته اړتیا ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې برخه کې کولی شي ښه رول ولري. په هوکړه کې طالبانو مخکې هم ژمنه کړې، خو د افغانستان متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې د راپورونو او د تحلیل خبرېدا وروسته مسلې سرچپه انعکاس وکړ.
متاسفانه برعکس نه کوسی افته.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د بهرنیو جنگیالیو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه لري، خو ویلي دي چې په افغانستان کې له 10 زیاتې ډلې جنگیږي. ملګرو ملتونو د 2020 میلادي کال په نیمایي راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د طالبانو په ملاتړ د القاعده شبکې له 400 تر 600 جنگیالي فعال دي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام ورده په دې خبرونه کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو. په تیره بیا له دې اړخه چې په دې وروستیو کې بیا د سولې هڅې یو څه تیزی شوې دي، د سولې له موضوع سره په تړاو بیا هم راپور لرو. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوي د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې اشرف غني تیر ماښام د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په ار کې وکتل. هغه ویلي چې د ناتو وروستي اقدام چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه ونه کړه مهم پیغام ورکوي. غني وویل د سولې خبرې به جدي مخته یوسي. د افغان ولسمشر له لوري د سولې لپاره سلام مشورو دغه لړۍ داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له طالبانو سره د تیر کال د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي او همې ویلي چې د دغه تړون پر اساس به له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر ضرب الاجل چې د مې لومړۍ نیټه ده له سره غور وکړي، خو طالبانو ټینګار کړی چې باید شوی تړون په بشپړه توګه عملي شي. نورې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
که څه هم په دوحه کې له یوې میاشتې ځنډ وروسته یو ځل بیا بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام سه شنبه په ار کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان له بل هر وخت زیات تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په ښه درس کې دی.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنید. در یک فرصت مخصوصا د ناتو فیصله چه فیصله اون کرده یک لوی پیغام ده او انشالله تعالی ده حق خلق و ادعاگانی چه خلق ارتا په ننوات لارسی و تسلیمی ختمی اوز به انشالله تعالی جدی مذاکرات چه او حل تو رسی کن زمینه
بوته برابر است. ولسمشر له ملي شورا سره د سولې په اړه د سلام مشورو خبره داسې محل کوي چې له دې وړاندې د ملي شورا جنو غړیو شکایت درلود چې د سولې په اړه ورسره لازمې مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدو خبره کړې وه، هغه څه چې د ولسي جرګې د جنو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیگشپا په ار کې په جوړه شوی غونډه کې د مذاکراتو د زندیدا پړه پر طالبانو واچوله.
ما باور داریم که طالبان عامل اصلی توقف گوهای
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د دریدلو اصلی لامل دي. د داسې شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي. د سولې د خبرو میز یې پرېښی او په دې لټه کې دي چې د خپلې ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځان وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پریکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غني تیر ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوو مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وای په ورستیو دو میاشتو کې د افغان چارواکو اړوند لسګونو د فساد دوسیې څېړلې. دا خبره د ادارې ویان جمشید رسولي رسنیو ته کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبرې په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د اداري فساد سره د مبارزې برخه کې د خپلو هڅو د ګړندي کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د چهار شنبې په ورځ رسنیو ته خبري کانفرنس کې وویل، په قوس او جدي میاشتو کې 223 اداري فساد قضیې چې نږدې 1500 کسان پکې ښکېل دي سیړلي او اړوند محکمو ته یې لیږلي دي. د ښاغلي رسولي په خبره په یادو قضیو کې تر ډېره افغان چارواکي او دولتي کارکوونکي شامل دي.
متهمین از این قضایا در سطوح مختلف است.
په دې قضیو کې ښکېل بیلابیل برخوري وړ پوری چارواکي لکه مرستیالان، والیان، د ادارو مشران، د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو غړي او د ملکی خدمتونو او دولتي کارکونکو هم پکې شامل دي.
د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په روان 1990 کال کې ټول ټال 1091 جرمي قضیې چې د اداري فساد قضیې هم پکې شامل دي سیړلې دي. د دوی په خبره په دې 1091 جرمي قضیو کې 268 د درنو جرمونو، 1025 د اداري فساد او 16 قضیې په نظامي ادارو پورې اړوند دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشت ولسمشر غنی له لوی څارنوالۍ غوښتي و چې د اداري فساد سره مبارزې کې خپلې هڅې چټکې او هغه کسان چې فساد کې لاس لري د خپل څار لاندې ونیسي تر څو په هیڅ کومې ادارې کې دنده ترلاسه نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان روڼتیا سار سازمان د لوی څارنوالۍ اقدامات د فساد پر وړاندې د پوښتنې وړ بولي. د دې سازمان څېړونکی ناصر تیموري وایي،
له کلونو را په دې خوا اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د لوی څارنوالۍ اغیز او خپلواکي موږ ته د پوښتنې وړ ده. ولسمشر غني یوازې څو اونۍ وړاندې دې پایلې ته ورسېد چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د لوی څارنوالۍ رهبري ناسمه ده. له څو اونۍ راهیسې موږ هڅه کوو چې د لوی څارنوالۍ اداره کې اصلاحات راولو، خو تر اوسه ولسمشر مانی او جمهور رئیس په دې اړه څه نه دي.
خلوی سرانوالی د افغانستان د روڼتیا سار سازمان د ادعا ردوي او وایي چې د فساد سره د مبارزې برخه کې کلک هوډ لري. حکومت داسې مهال اداري فساد سره مبارزه ګړندۍ کړې چې د تیر کال نومبر میاشت جنیوا کانفرنس نړیوالې مرستو ژمنې له اداري فساد سره د مبارزې په شرط افغان حکومت ته ورکول کیږي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي،
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه مو د ازادي راډیو خبرتیا واورېده. اوس به د کورونا ضد د واکسین په باب واورې. په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر چې پرون رسمن پیل شوی و، نن د هیواد په شاوخوا 600 روغتیایي مرکزونو کې هم پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د واکسینو په لومړي پړاو کې به 110,000 روغتیایي کارکوونکي واکسین شي. دغه واکسین په افغانستان کې هغه واکسین دی چې په دې وروستیو کې هند له افغانستان سره کړی. هند د استرازینیکا 15,000 ډوز واکسین افغانستان ته ورکړي. دغه راز د افغانستان حکومت ته هیله مندی چې چین به هم سکال 2,000,000 ډوز واکسین د هیواد ته ورکړي، او د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3,000,000 ډوز واکسین ژمنه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبريالې په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې 110,000 روغتیایي کارکونکو ته د کووید 19 واکسین لګول پال کړی دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا چې د کووید 19 واکسینونه له 600 څخه زیاتو روغتیایي مرکزونو ته لګول شوي، او دغه روغتیایي کارکونکي به د 15 ورځو په موده کې واکسین شي. د عامه روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د 65 نفوس واکسین کول لپاره 340 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، مګر دا پیسې څنګه راټولېږي؟
هغه مرستې چې د هیواد 40 لنه وګړو لپاره اړتیا ده، لومړی د واکسین نړیواله اتحادیه به کومک وکړي. یو سلو لس میلیون ډالر پیسې د نړیوال بانک او 50 میلیون ډالر د آسیا پرختی بانک شمنه ده چې د افغانستان لپاره په نظر کې نیول شوی. نو د دې ټولو مرستو لټولو سربیره موږ بیا هم شپږ اویا میلیون ډالرو ته اړتیا لرو چې په سلو کې 60% خلکو ته واکسین ورسوو او د 320 میلیون ډالرو مصرف پوره کړی شو.
خریداری و تطبیق واکسین ضرورت داریم، فقط کمبود 76 میلیون ډالر داریم.
کاتم خغلی نظری ونه ول چې پاتې پیسې څنګه راټولوي، خو د هغه مرستیال ویان میرویس علیزی ول چې پاتې پیسې به د افغانستان حکومت آماده کوي. د خغلی نظری په وینا چې د نړیوال بانک یو سلو لس میلیونه ډالرو مرسته شویو پیسو یوه برخه به د واکسین اخیستلو او یوه برخه هم د واکسیناسیون لګښتونو لپاره ولګول شي، خو د آسیا پراختیایي بانک پیسې به د کرونا وایرس ضد واکسین اخیستلو لپاره وکاروي. د امیر روغتیا وزارت وای چې چین له افغانستان سره د واکسینو 200,000 دوز ده او د واکسین نړیواله اتحادیه د کرونا وایرس ضد 3 میلیون واکسینو مرسته کوي. په لومړۍ محموله کې به 1,300,000 او په دوهمه محموله کې به د کرونا واکسینو 1,500,000 افغانستان ته ورسیږي. د هند 1,500 دوز د مرسته شوي واکسین چې د 250,000 خلکو لپاره لګول کیږي د سلواغې په 19 افغانستان ته ورسیدل. د عامې روغتیا وزارت په وینا پرون سې شنبې د دې واکسین د لګولو د پرانستې په ورځ په 34 ولایتونو کې شاوخوا 315 کسان واکسین شول. په افغانستان کې د پروسه کال د کم میاشتې له 15 د کرونا وایرس د لومړۍ مثبت پیښې له ثبت راوروسته تر ننه 550,000 پورې خلک په کرونا اخته او له 2,000 ډیر خلک یې وژلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله موضوع، امریکایي چارواکو ویلي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزورتیا ښکاره کړه. دا څرګندونې پرون د کانګرس په یوه استمایه غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د شپږمې پیښې څېړلې ده. نور به له صفي الله ستانکزي واورو.
تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه ورسېدلی چې ګواښ یې کړی و جنګ ته آماده یوه ډله د واشنگتن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې تر څنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه وه شوې. د کاپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخواني مشر سټیون سانډ چې تر پیښې وروسته استعفا کړې وویل هیڅ یو خبراتی معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخکې رسیدلی وو هغه څه نو پیشبینی کړی چې رامینځته شول. د سې شنبې ناوخته د استماعي غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشر سناتورې ام کلبوکار رهبری کوله. هغه ویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو دراتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د کارجنو او تاوتریخجنو یوې ډلې د جنوري په شپږمه بغاوت وکړه او زموږ کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته سپکاوی وکړ، دا یوازې په یو ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوه شو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي و چې کاپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هیڅکله داسې څه پیښ نه شي.
د جنوري په شپږمه یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخوډب کې 15 کسان ووژل شول، یو یې پولیس و. ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډیره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري شپږمې د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنی امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی د جنوري شپږمه د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کاپیټول کې امنیتي ستونزو یوه سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمه یې وخوړل شي. د کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یو مسؤل کارنیشا مندوزا وویل د جنوري شپږمې په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه و لیدلې. کارنیشا چې په خپله هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله وه او سم تمرکز یې نه درلود د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شوه او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ استماعي غونډه وه چې د جنوري شپږمې بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده په راتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤلین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونې دوام لري تر 2 بجو، یعنی نیم ساعت نور هم پاتې ده. په دې نیم ساعت کې زما همکار مقیم نائب استودیو ته راغلی او خبری مجله وړاندې کوي. زه تاسو اجازه غواړم.
تشکر، مننه باشه.